مسی وخت سهار لس بجې سوې نن د خالی پرز د 2015 کال د جون 8 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزا عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. هیله ده چې روغ ټول او خوشاله بیاست. په روانه غړي کې د خیبر پښتونخوا، کراچۍ، قبایلي سیمو، افغانستان، امریکا په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پای کې برته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو. په پیل به له خبرونو وکړو چې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د ګرمۍ لوجې د مړو شمېر یوول سو ته رسېدلې. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د بجلۍ د لوډ شېډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوي او په تیونس، کویت، شام او سومالیا کې پرون وسلوالو په لسګونو کسان وژلي دي. په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شوی، بلخوا د ګرمۍ له وجې د مړو شمېره یوول سو ته رسېدلې. د مشال ریډیو خبریال وایي سین صوبه کې له تېر یوې اونۍ راهیسې روانه سخته ګرمۍ تر څه حده کمه شوې او د ګرمۍ له وجې پرون یوازې 10 کسان مړه شوي. بلخوا په عیدي مردخانه کې د مړو شمېر د زیاتېدو له کبله د نورو نامعلومه 50 کسانو مړي پرون خاورو ته وسپارل شول. د سین صوبې د صحت محکمه وایي 9000 کسان د ګرمۍ له وجې ناروغه شوي دي او مختلف هسپتالونو کې یې درملنه روانه ده او بعضې له هسپتالونو فارغه کړل شوي دي. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د بجلۍ لوډ شېډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې وشوې. په دې ترڅ کې د پېښور په احتجاجي مظاهره کې د صوبایي اسمبلۍ غړو، د یاد ګوند د پاټۍ ممبرانو او په لسګونو غړو یې ګډون وکړ. د مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي یاسین خلیل پرون مشال ریډیو ته ویل کچري مرکزي حکومت خیبر پښتونخوا ته د بجلۍ پوره برخه نه ورکوي، نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباد پورې وغځوي.
ماغ لوڈ شیڈنگ کی ورس دروازہ اضافہ 18 نہ تر 19 گھنٹوں پورے تر 20 گھنٹوں پورے یو ناانصافی شروع رہا تو زمون کما حصہ دا بجلی پمت کے کاغم تو ملاو نہ شو اسلام آباد کے احتجاج کو دلتا میں احتجاج کو اور جواب دہ ہاؤس گہرا گوم کو.
بلخوا تیر ورځ وفاقي حکومت ویلي و چې په ملک کې 15000 میګاواټه بجلی پیدا کیږي، ولې د بجلی ضرورت 21000 میګاواټه ته رسیدلې. خو دوی په خبره بیا به هم هڅه کوي چې د بجلی په لوشډنګ کابو عمومي. د بجوړ ایجنسۍ د محمود تحصیل په ګډ کلي کې 14 یو سیمه ایز مشر سیدارې په وجلې او 2 کسان یې جوبل کړي دي. بیګا مخام شوې دغه بمی 14 پړه د برخو لوزو سیمې مشر شاولی خان مامون پرون مشال لوته ویل
تاکي دوه کسان زخمیان دي هغه هسپتال ته وړي دي. یو سیداره پین دي هغه پکې پات شوی دی. دا لاخي سپین دي مشر خو سیداره جان دی خو او دا هدف یې مغه و خوږه بچړی دی او زخمي دي هسپتال کې.
د بجوړ ایجنسۍ مشرانو مشال لوته ویلي دي چې لسم مودې راهیسې دوی په سیمه کې د مشرانو هدفې وژنې زیاتې شوې دي چې له وجې خلک له ویرې سره مخ دي. د بلوچستان حکومت هغو وسلوالو ته د عام معافۍ اعلان کړی. څوک چې وسله کیږدي او د پورم نه وګړو غوندې ژوند کوي. دا پریکړه دغې صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې شوې. د بلوچستان حکومت لخوا پرون په خبره شوی یو بیان کې راغلي هغه بلوڅ بلتون غوښتونکي وسلوال چې وسله ږدي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کیږي. د بلوچستان حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې شاوخوا سلو وسلوالو د حکومت په مخ کې وسلې ایښي او تسلیم شوي دي. خو بلوڅ وسلوالو ډلو ویلي چې دغه تسلیم شوي کسان د دوی نه دي. د شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلک وایي د حکومت لخوا ورته د میاشتې پر سر وړل کېدونکې مالي مرستې ځنډول شوي دي. د کډوال وایي چې حکومت له دوی سره ژمنه کړې وه چې د میاشتې پر سر به هرې کورنۍ ته 2000 روپۍ ورکوي، خو لا هم په سلګونو کسانو ته له څو میاشتو راهیسې دغه پیسې نه دي ورکړل شوي. د شمالي وزیرستان یو کډوال زین الدین پرون په دې اړه مشال لري وویل
دری میاشته چالور میاشته دا پیسه ورکیشی گنا لیواسه تماشارا اون دو خالتا دو کیور کاول دی خور غریب خالتا دا سه خالکوی چه ده غیری پینا الاوا ایسا گاتلی
د خبری سیمه لپاره له قدرتي پتنوس سره د مبارزه ادارې پر دې اړه مشلیو ته لڅویلو ډډه کړې. یاد وي چې په شمالي وزستان کې څه باندې یو کال مخکې د مشکوکو وسلولو پر ضد د شورو شو پوځي عملیاتو څخه څه باندې لس لکه خلک بې کوره شوي دي چې زیاتره یې په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي. د افغانستان د کونو چارو وزیر نورالحق لومی په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته خپل سفر منسوخ کړی. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي پر مشلیو ته وویل اسلام آباد ته د کونو چارو د وزیر سفر په افغانستان کې د امنیتي مسلو مصروفیتونو له امله لغوه شوی دی. لدی مخکې د پاکستان خبری رسنیو ویلي وو د افغانستان د کونو چارو وزیر به په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي او د نورو مسلو په څنګ کې به له پاکستاني چارواکو سره د امنیتي تړون په اړه بحث وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولسي جرګې یوې د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولسي جرګې یوې استجوابیا غونډې ته غوښتل شوي څو د روان امنیتي حالت په اړه د وکیلانو اندېښنو ته ځواب وایي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست پرون له مسلو سره په خبرو کې وویل چې د امنیت مسؤول چارواکي د رئیسانو د کمیټې د پریکړې له مخې جرګې ته حاضرېږي. د ښاغلي وطن دوست په وینا د امنیت مسؤول چارواکي به د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د نا امنیو پر ولسی جرګې د تیر اونۍ د برید او د ملي امنیت په اداره کې د وروستۍ مقررې په اړه د ولسي جرګې د استازو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د امریکا د منو چارو وزارت وایي داسې نښې نښانې تر اوسه نه دي لیدل شوي چې په تیونس، کویت او فرانس کې د ترهګرۍ حملې به له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم شوي وي. د امریکا د منو چارو وزارت ویاند وویل په دې اړه تحقیقات روان دي خو تر اوسه د درې وړو حملو ترمنځ له تکنیکي پلوه د اړیکو نښه نه ده لیدل شوي. په دیونس کې پرون د سمندر پر غاړه په یوه استراحځه کې یوه وسلول 9 کسان په ډزو وژل. همداراز د فرانس په جنوب کې یو کس چې له سغدریزو ډلو سره د اړیکو په لرلو تورن دی د ګیس په یوه پلورنځی کې د خپل امیر سر غوڅ کړو. همداراز په کویت کې د شیعه مسلمانانو په یو جومات کې ځانمرګي برید 20 کسان وژل. همداراز پرون د شام په کوبانی ښار کې داعش وسلوال ډلې په لسګونو کسان وژلي دي. بلخو په سومالیا کې هم بوکو حرام وسلوال ډلې څه باندې 50 کسان وژلي دي. د اتر دې محل د مشال خبرونه
خبرونه اسرار عالم مومند وړاندې کړل. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي.
زمونږ کما حصہ دا په بجلی په مت کې تاغه موږ ته ملاو نشو. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته هم احتجاج کوو او د واپ ده هاوس ګیراو ګوم کوو.
د وزیرستان به کورر کرسوي کسان شکایت کوي چې دوی ته میاشتنی نقد پیسې نه ترلاسه کیږي. شاعر علی اکبر سیال د مناجات یو برخه هم د پښښ کې اورو. تر دې لمخه چې نور رپورټونه تراسو، اول بلاړ سو کراچي ښار ته. په کراچي کې له تیرو اتو ورځو راهیسې د ګرمۍ څې کمال لړۍ روانه ده. اوس چارواکي وایي په دې کې د مړو شمیر 1100 ته رسیدلی دی، خو د محکمه موسمیاتو په وینا د ګرمۍ چې کمه لړۍ وه هغه کمه سوې ده او شدت هم کم سوې دی، او هم له دې سره د مړو یا ګرمۍ وهلو تعداد کم سوې دی. تفصیل ریاض مسخیل اور.
پتیرو اتو ورځو کې د سند په مختلفو سیمو کې او خصوصا په کراچۍ کې بیا د مړو شمیره چې کوم ده کم چې د ګرمۍ د لاسه متاثر شوې دي هغه 1100 تر رسیدلې ده. پرون د جمعې په ورځ نور 14 کسانو مړي چې کوم دي نو هغه مختلف اسپیتالونو ته وړل شوې دي. د غرنګ د سند چې کوم صوبایي د صحت محکمه ده نو هغه وی چې د یو کم 30,000 نه زیات کسان چې کوم دي نو هغه متاثر شوې دي ګرمۍ د لاسه، هغه په مختلفو اسپیتالونو کې هغی د زنی درملنه روانه ده او زنی د علاج وروسته هغه فارغ کړی شوی دی. دغه رنګ پرون د 500 کسانو د جنازې مونځ چې کوم دی هغه هم اجتماعي د جنازې مونځ ادا کړی شو، او دا هغه کسانو چې په لاوارثو کې د هغې مړي په عیدي مردخانه کې پراته وو د دې نه مخکې هم د 100 کسانو چې کوم دی جنازه ادا کړی شوې ده، او بیا هغې په نامو لاوارثو کې خښ کړی شوی دی. دغه رنګ 500 نور په لاوارثو کې خښ کړی شو. د دې وجه دا ده چې چونکه په مردخانه کې زه دی سره کم دی، او د عبدالستار عیدي په وینا باندې په دغه 13 ورځو کې خوشا 900 کسانو مړي مردخانه ته وړل شوي دي. دغه رنګ پاغه کې بیا ځنې کسان واپس کړی شو. دا یو نیم سل کسان چې کوم دینو هغه په لاوارثو کې خښ کړی شو. د دې ترڅنګ چې کوم د مړو په تعداد کې یا د هغې چې کوم هغه رفتار هغه کم شوی دی، او د هغې وجه دا ښودلېږي چې د موسمیاتو محکمه وایي کم د ګرمۍ شدت او بیا په هوا کې کم د نمی تناسب نو هغه په کمېدو دی. دا وخت نن چې زموږ د موسمیاتو محکمې سره خبر وشو د هغې په وینا تر 30 سینټي ګریډ پورې د ګرمۍ زور به وي په کراچۍ کې. خو دې سره سره چې کومه غټه وجه ده نو هغه د هوا د چې هوا به هم نری نری چلیږي، نو هغې سره هم چې کوم دی نو په دغه د مړو په شمېره کې کمی راغلی دی.
د ریاض مسخیلو د ګرمۍ له وجې د مړسوي یو کس له خوریه سره د جمعې په ورځ د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر مرکه کړې ده. دغه کس خیبر پښتونخوا بټګرام اوسېدونکی دی، خو دا وخت کراچۍ په لنډې سیمه کې ژوند کوي. دی په سر کې د خپل ماما د مړ کېدو کیسه کوي.
لکه بار ګرځېده که نه چکر ته راغلی نو رارتا شو د کیبین مخکې ته که نه، نو هغې نه بعد اوچتو مونږ ډاکټر راویسته ورته ډاکټر ورته انجکشن یې او ډریپونه ورته ولګولو وې د ده اس دا دغه څه مسله نه ده. خو دی رارته ویدو کې زما خان سره څه ځای لګېدل دی څه ظاهري دا شان ته چوټ نه ښکارېده. نو دا د ګرمۍ د وجې نه ولې چې ګرمۍ ډېره زیاته وه که نه د هغې د وجه نه په زمن چکر راغل دی نور ښه رو رموټو ښه ګرځېده به خوراک مراکت ته به
ښه. او د ده تقریبا څومره عمر به و اندازه؟
تقریباً دغه 60 پورې به 60 درېمه روز یې منتې دغه شی اتوار روزوته دغه چمتې ده.
د دې نه مخکې داسې بیمار خو نه وو؟ مطلب څه دغه خو نه وو؟
نه نه هېڅ بیمار نه وو. گپ شپ به لګاو ښه مزېدار مونږ سره ګرځېده دادا کېده به بالکل شانتې هېڅ پریشانی هېڅ تکلیف ورته نه.
او کله چې دی را پریوتو نو دی بې هوش شوی وو کنه دی په هوش کې او هغه وو؟
نه بې هوش شوی کنه بس ڈاکٹر کے متراویز تو دا اغین آباد صرف یو زلہ دا شانت استر کے کولاو کر دی اور اغین آباد دا اس خبر مبر انہ دیکھ دی پھر انتا کور کی وفات شد نا کہ سنگا منتا دا اندازہ او لگی دا کنا چی یار دا آخرانے دا غد ہے دا ورطا من دے منتا منگا ڈاکٹر راویز تو او مشران زمونږ وی چې یار دا اوس دا غږ د داخله نه وخت بس دتا کلمه سره دا کوي.
ها نو دا راته وی چې دا وخت په کراچۍ کې د ګرمۍ سب پوزیشن دی، تاسو دغه ته اوسېږي پلانډ کې نو د ګرمۍ سب پوزیشن دی دا وخت
اوس خو دا پرشي وی درې څلور ورځې نن لکه به تر دا غږ هوا چلیږي کنه مخه هو دا غږ نو هوا نو حبس ډیر زیات او خولې بل کته را لینو بالکل دا شانته حبس شانته بار وقت پخلو کے سڑے ڈوبو نند بہتر دادا کی ہوا چلے گی لگوان تک موسم نور دا تپش نہ دے معمولی شانتے کم دے دے نور رزو پا مقابلہ کی
داو دا گرمی للا سادم نصیبی یو کس خوریه چی تفصیل لمو سره شریک کولی. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد تر احتجاجونو وروسته اوس د صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف هم سړکونو ته راوتی دی. دې ګوند پرون په پېښور او ځینو نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کړي. د صوبایي حکومت دریسي چې مرکز ورته د بجلی خپل حق نه ورکوي. تفصیل له پېښور ځلاند یوسف سیدر راکوي.
د جمعې پر ورځ مازیګر د پېښور پرېس کلب مخې ته د لوډ شیډنګ پر ضد د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي یاسین خلیل مشال رډیو ته وویل چې د دوی ګوند په ټوله صوبه کې د لوډ شیډنګ پر ضد د جمعې پر ورځ د احتجاجي جلوسونو فیصله کړې وه او که وفاقي حکومت صوبې ته د بجلی پوره برخه ورنکړه نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباده وغځوي.
زمونږ په کورونو کې چې کومې زنانې دي هغې ته مسلې دي، زمونږ بوډاګان چې کوم بیماران دي کورونو کې هغې ته تکلیف دی، او بار بار مونږ دوی ته احتجاج کوو. په اسمبلۍ کې قراردادونه پاس کړ، د هغې نه باوجود هم دی هماغه لوډ شیډنګ کې ورځ تر ورځ اضافه 18 نه تر 19 ګنټو پورې تر 20 ګنټو پورې یو ناانصافي شروع ده. زمونږ د صوبې چې کوم حق دی، حقوق دي، او زمونږ کومه حصه ده په بجلی په مت کې، که هغه مونږ ته ملاو نه شوه مونږ هر حده پورې به ځو. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته به هم احتجاج کوو، او د وابډه هاوس ډیرو به هم کوو.
د صوبایي اسمبلی غړي او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف وینا وه چې مرکزي حکومت د روژه ماتي او پښمنۍ په وختونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ نه کولو دروغ وعدې د ولس سره کړې وي.
د افطاری اور سحری دوڑو ٹائم کے دے لوڈ شیڈنگ کئی دا باقاعدہ مونگا آن ریکارڈ ما سر اشتہ باقاعدہ ما سر پروف اشتہ اور پرون مونگا لاڑو چیف سر ملاو شو آگے تم مونگا ویلو چل لوڈ شیڈنگ کی گی دے اکثر وہی چھ آگا ریکوری مسئلہ دا خود دے علاقے کے کینٹ کے نوتیا کے دے علاقے کے خود بالکل ریکوری 100% دے آگے باوجود دلتا دے لوڈ شیڈنگ کئی لے گیا دی مونگا دن دا جب مشہور چھ دا کمی ہو لوڈ شیڈنگ دے دا ختم کی اور زمونگا کمی ہو کے پی کمی ہو حق دے دا بجلی آگے منگتا آگے مطابق منگتا بجلی رکھے.
پام دیوی چې دروځي میاش کې عام اولس هم د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونه کړی دي چې د 400 او ثوابې احتجاجي مظاهره په تاوتریخوالي بدل شي وي. زلان یوسفزه، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان به کورکړل سوي خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا د میاشتي ورکول کېدونکو نقد پیسې نه ترلاسه کیږي. دوی د پیسو د ویش له ادارو او موبایل نتورک څخه هم سر ټکوي. دغه کسان وایي په سلګونو کسان د پیسو ترلاسه کولو څخه بې برخې دي. تفصیل د عمر دراز وسیر په رپورت کې.
شمالی وزیرستان به کورشوی کډوال شکایت کوي چې وفاقي حکومت لخوا د میاشتې کمې 2000 کالدارې ورته نقد مرستې راځي. وړاندې د زنخ کار شوی وي چې اوس یې هم 15 کیسونه پاتې شوي، خو دا ځل یې چې کم کیس د 2000 کالدارو د زنګ سیم په ذریعه شروع شوی، سلګونه کسان ترې محرومه دي. د شمالی وزیرستان یو کډوال زین الدین وایي یو خوا ورته وفاقي حکومت پیسې په میاشتو میاشتو ځنډول کیږي، او دا ځل د سلګونه کسانو پیسې نه راځي چې ورته هیلې بهانې جوړولی شي.
درې میاشتې څلور میاشتې دا پیسې ورکې شي کنه. بله غټه خبره دا چې 20 پیسې د یو کس نه او بل کس ته درې می چې کله ته سنټر کال ته ټلیفون وکړې بیا درته وایي چې یار زه درین سې درته او شاید تین تین یا چې چې بیا نورې درته چې نه درته او شاید دا وعده تا یې د سره سیم چې په کې مې نه ایسی بند کول او شوی بیا غیر ریکارډ وي سره پیسې دا الرژي بیا دای څرنګه دنه خاطو شولې واسه تماشاره اوندو خالته دوکې ورکول دي. خور غریب خالتا ہے دا سے خال کیو چھے دغیری پینا علاوہ ایسا گاٹلی اغناداری پی خاتوشی بیادا دا اسی پا تین تین چھے چھے شگرزی.
اعظم خان وائی ہر میاشت ورتا کم نک دے مرستے ٹاکل شوی، دا سلورو میاشتو کے سنائے پاتے شوی، او دا زلی ورتا نوے مشکل جوڑ کڑے چه دوی تا د خپلو را لګل شو پیسې درک نه لګي.
مو چې کیم تیر میاشته کې سینا پیروت لل دغ لمبر ته وس نرو درې میرو ته یی غشه تو بل لمبر ته تللی دي. تر دوی اخیری درین سو درته وشه مزید مشتو ساغه نشي وشولای. د مو خو سره نه بل زونګ لمبر خلص کړای هانه دغه زیو زونګ لمبر مند چې په دغه مو ته سره نه پیسې رو درې می. دغه شکایت کی زونګ ولته مشته یی چې ډی ایم ایس سره وکستې نو می چې په ششو پنځه شولی نه بيږي د پیسې د زون طرف ته وایي دا سه پسوینه خلک مو په خپل ولی ز په خپل هم پد
بنو بازار کے ٹائم پہ یو دکاندار الطاف خان سوکچے کڈوالو تا دا زونگ سیم پزریا موبائل میسج کے راغلے پیسے ویشی وائی روزانہ پینزش پک کسان دغا شکایت راوڑی چے پیسے یہ نہ ملاوی گی. کلامو چے پدے اڑا دا قبائلی سی ملاپارا قدرتی افتونو سرا مبارز ادارہ ایف ڈی ایم اے چارواکو سرا تماس ونی وو نو دوی پدے اڑا خبر و نکڑے. دغه شان مو چې کله د زونګ نیټورک چارواکو سره تماس ونیو او هم دغه شکایت مو وکړو نو راته هم دغه ځواب میلاو شو چې ستاسو پیسې بلکستا منتقل شوي او د موبایل نمبر یې اخیری درې هنسې 031 دی چې پس یې موبایل بند کړو. کډوال د ایف ډی ایم اے او ایف آی کی حکومت اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی دغه مشکل سخت نوټس واخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د یوې اوږدې مودې وروسته په باجوړ ایجنسی کې به چاودنه سوې ده. په بیګنۍ چاودنه کې یو مشر مړ او دوه نور کسان ټپیان دي. د دې پیښې او د باجوړ د امنیتي وظیفه اړه د شنواز ترکسي رپورټ اورو.
د دغه پیښې حال راته د برخ روزو د سیمې مشر ملک شاه ولی خان مامون داسې وایي.
هغه چې دوه کسان زخمیان دي هغه هسپتال ته وړي دي، یو سیداره پین دی هغه پکې پات شوی دی. دا لاخیز کوم دی مشر خو سیداره جان دی او دا هدف یې مغه خو هغه بچړی دی او زخمی دی هسپتال کې او دا بل کس پکې خو دغه په حق سی دی.
د تیرو پنځو میاشتو راهیسې په باجوړ ایجنسۍ کې په داسې پیښو کې زیاتوالی راغلی او هم دا شان پیښې زیاتره په مامندو او چهارمغز سیمو کې کیږي. ملک شاه ولی خان مامون وایي
د دې چاودنې خو زیاتې شوې، د خلکو سره خامخا تشویش پیدا شوی دی چې هسې نه چې دا حالات بیا خراب نه شي او بیا د حالاتو مخ موږ نه شو چې دا پنځه چاودنې شروع شوي دي، خلک تیاره کې دي.
بلخوا د باجوړ ایجنسۍ پخوانی د پارلمان غړی اخوندزاده چټان وایي چې هیڅکله داسې پیښې نشي بندېدی چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی.
یو څو ورځې مخکې چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې خبرې شوې وې، د هغې نه پس تر کافي حده پورې بارډر د هغه طرف نه او د دې خوا نه د دواړو طرف نه کافي امن راغلی و. اوس دې په یو بل باندې هغه ځل شروع شوې ده، هغه الزامات او هغه خبرې که تاسو کتلي بله ورځ چې کوم پیښه شوې وه په پارلمان باندې چې للیلان هغوی دا ویل چې دا د پاکستان په دې کې لاس دی.
نو د دغه امن د راوستو لپاره څه موده وړاندې د باجوړ ایجنسۍ د مامندو او د کونړ افغانستان د مامندو د قبیلو د جرګې ترمنځ خبرې هم شوې وې، خو د هغه جرګې دویم ناستې ونه شو. نو آیا دغه شان جرګې تر څومره کامیابې دی شي؟ اخوندزاده چټان وای
اوس هغه لښکرې کامیابي هغه جرګې کامیابي دي کوم ته چې د حکومت مرسته او ملاتړ یا د حکومت کوم پلان یا واغېله د جرګې یا د لښکر نوم ورکي. جرګې چې کوم کېږي د افغانستان دا ډېر په اخلاص سره کېږي، خو دا نه چې ډېر په شاته د دواړو حکومتونو د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت تعاون حاصل نه وي، نو دا هغومره ګټورې پیدې نه شي ورکولی څومره چې د دې نه توقعات کېدای شي.
د باجوړ ایجنسۍ د زیاتره پیښو پړې هغه وسلوالو منلي چې د عسکري اپریشنونو له وجې دغه سیمه پرېښې ده، خو د بېګانۍ پیښې پړه لا هم کومې وسلوالې ډلې په خپل سر نه ده منلې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسۍ.
هلته بیا د خبر ایجنسۍ د لوړګي خلک شکایت کوي چې بجلی زیات لوډ شیډنګ له امله ټیوبویلونه بند شوي دي او د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د دوی په خبره ښځې او ماشومان یې اوس لیرې لیرې ځایونو څخه په خپلو سرونو اوبه راوړي. دوی غوښتنه کوي چې ټیوبویلونه ته دې د بجلی ځان له کنکشن ورکړ سي چې اوبه پرې راوباسي او دغه ستونزه هواره سي. نور تفصیل د سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسۍ د لوړګي خلک وایي چې د بجلی د نشتوالي له امله ټیوبویلونه بند پراته دي او دلته ترې د اوبو قلت پیدا شوی دی او په زرګونه خلک یې د اوبو نه بې برخې شوي دي. دوی وایي چې دومره بجلی دې ورکړل شي چې د ټیوبویلونو نه پرې اوبه راوباسي. په دې هکله د لوړګي زخخیلو سیمې یو مشر میرزمانه پرې دی مشال ریډیو ته وایي
جاول د ټیوبویلو د اوبو مشکل دی. پوه شوې اوبه چې کوم دي زنانه په سر باندې راوري، ډېر د لرې نه وړه ماشومان دي، ګرمي ده، روژان ده، پوه شوې ټول تکلیف تکلیف دی، بند دي، بالکل بند دي. پوه شوې زنانه هم راوځي، ماشومان هم ژاړي، روژه په خوله لرې لرې تقریبا په میل کې هغه له درومي ټیګې له اوبو لپاره تکلیف یې راته. ټیوبویل په بجلی چلیږي، چې بجلی را نه شي ټیوبویل به څه وچلیږي. د اوبو موږ ته ډېر مشکل دی، لونځ اوداس روژه تراوه هر څه په اوبو باندې روان دي. په زنانه هم ګړی راوري، په یوه ګړي باندې چېرته هغه پوره کېږي مشکلات.
او د یادې سیمې یو بل مشر ملک زړور خان پردي وویل چې د بجلی ګریډ سټیشن نه دی د دوی ټیوبویلونو ته هم د بجلی یو جدا تار ورکړل شي.
په خیبر کې معلوم ټیوبویلونه دي، دغه اګری نه چې هسپتال لین ورکړ شي، هر میله ورکړ شي، څه له عوامو حق نشته چې یو تار ویر کې ټیوبویلو له کې هغه نه ویر کې کیمپ نه کړکشته پرې یو بل لین دی ویر کې ټیوبویلو له. نو په کوه دي چې موږ ته بجلی را پرېږدي، بجلی نشته په 24 ګنټه کې، دوه ګنټې بجلی هم د شپې په درې بجې راشي چې نو موږ بجلی شته نه دی. اوبه موږ ته ډېر تکلیف ده، زنانه هم د غرو نه اوبه راوړي، مهربانی دو کشی مشومان دی بیماران دی گرمی دو املانزه و بنشتا نتکلیف را تجور دی
ده خبر جنسه ده الوارگی خلکو ده بیجلی ده غستون زی پا حکل مشکل دی یا ده سیمینه ده کامی سملی غری شاجی گول پریدی سر رابطه وشوا نو دی وویل چه مونگ با ده خبر طول و گریت ستیشنونو لورزو او ده چی بیلونو بیجلی با پری بحالوو ده خبر جنسه ده الوارگی خلک غخته نکوی چه بیجلی دور تا بحال کرل شی چه دو بوستون زی حوار شی فرهاد شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
د پاکستان په سیاسي تاریخ کې وخت په وخت په هغه ملت پال مشرانو د غداري تورونه لګول سوي دي چې خپل ولسونو د حکومت لپاره اواز اوچت کړی دي. لدې لارې د پاکستان ریاست څخه ترلاسه کول غواړي. په تړه سموش همکار شاهین بنيري د سیاسي چارو کارپو او سیاستوالانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي د پاکستان د جوړیدو وروسته د خان عبدالغفار خان، عبدالصمد خان اسکزی، جی ایم سید، شیخ مجیب الرحمن، ذوالفقار علی بوټو او مولانا مودودی په ګډون یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو ته د غدارانو یا بهر ملکی ایجنټانو خطابونه ورکړل شوي دي. د پاکستان ریاست له دې لارې څه حاصلول غواړي؟ په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر او د پارلیمان پخوانی غړی رضا محمد رضا وایي له دې لارې دیوی صوبې پوز او سیاستدانانو د نورو قامونو دولت او وسیلې تروړلې دي. نوموړی زیاتوي
د پښتانه په تحریک، د بلوڅ په تحریک، غوث بخش بزنجو کاغه کې بیا دا نور د بلوڅ مشره چې هغه دا خبره کوي چې راسي استعمال کې زموږ د برابرۍ نظام پر خپل خاور باندې د هغه قوم خپل وسایلو باندې د هغه حق ملکیت او په خپل ځان باندې د خپل ځان اقتدار د کومونو مشترک یو نظام پر دې خبرو بلوس بے غداران دی او دغه نم نه پښتون غداران دی چا خلاف پتوا نه هم وی لیکن عملی طور پنجاب سی دی پر نورو کومونو پر نورو ولسونو په دې وجه باور نه کوي چې دای دا ملک د ځان یو اجاره بولی او بلکې دای بالادستی قائم ساتل غواړي.
د سیاسي چارو کارپو او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک وایي د پاکستان په قومي بیانیه او نصاب په کتابونو کې د دې سیمې د ولسونو زرګونه کاله تاریخ په شا پرېښودل شو او په ولسونو جبري یو رنګوالی وتپل شو او بیا هغه خلک د غدارانو په نوم یاد کړل شو چې دغه جبري یو رنګوالی نه منه. افراسیاب خټک نور وایي
بس دا ملک چی دی او دی دی هویت شناخت چی دا دی سوار رسم اگست نارا دی خوش رو شو توک چی دی سر اختلاف کئی نو آغا بیا وطن مین ندی او نو دی هویت مسئلہ یو دیر دلتا که دی شناخت مسئلہ دیر پیچی دا بیا سیاست کی بسی دی چی اختلاف رایز غمل دیر کم دی او اکثر دا دی چی کم چی کم حاکمات وکی دی دی اغی نزیاد پر باشی بر مسئلت کی او دغه ټولې خبرې د دې باعث ګرځېدلې دي چې اکثر د دې اقداري تهمتونه او تورونه ډېر زیات لګي.
مونږ د نړۍ پرمختللي هیوادونو ته ګورو نو هلته نه یوازې بېلابېلو قانونو او ولسونو له پر ریاست سازۍ او فیصله سازۍ کې برخه ورکړل شوه بلکې د ولسونو د سماجي خدماتو لپاره داسې نظامونه هم جوړ کړل چې د خلکو غوښتنې او ستونزې په وخت ومنلې او هوارې کړې. خو په پاکستان کې داسې ونه شو. وجه یې سوه په دغه اړه د سیاسي او کلتوري چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي
د دې مقصد بنیادی طور باندې دا و چې څنګه د دې وطن وسایل یا دې ریاست وسایل په خپلو لاسو کې مرتکز کی او دې سره سره د دې د اختیار فیصلې څنګه په خپلو لاسو کې مرتکز کی. دې سره داسې وشوه چې یو غاړي ته خو دې د دنیا نه په شا لاړل لکه یوازې والی غاړي ته لاړل بلې تاریخ داسې جوړ کړو چې هغې نه داسې بیانیې مخې ته راغه چې هغه مسخ شده تاریخ ولاړه وه او درې میتا وکړه چې د کلتورونه او طبقې د ریاستي فیصلو نه د اختیار نه بهر کړي.
په دې نږدې وخت کې هم چې کله ځینې ملتپاله ګوندونو د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري په معامله اوازونه اوچت کړل نو هغوی ته د را ایجنټان وویل شو. که چېرې دا پالیسي هم دغه شان دوام وکړي نو پاکستان ته د ریاست په توګه څه زیان رسولی شي. په دغه اړه یو ځل بیا افراسیاب خټک
د اوږدې مودې کې خو دا ټولې داسې خبرې دي چې د چلېدو نه دي. کنه جی که مونږ یو ریاستي نظام واخلو هغه خو الی چلېدی شي چې د یو قانون سره سم وي او ټول جهان کې ریاستونه څنګه چلېږي هغه خپل یو قوانین خپله لاره ده
پښتانه چې په زور کلي نه کېږي. په زور خو څه وخت لپاره ګزارې کېدی شي، مګر بیا چې خبره اوږده شي نو هغه کې بیا په زور کارو نه چلېږي. نو باید پاکستان کې اصلاحات وشي، باید پاکستان ریاستی نظام یو لارې ته راشي، آئین کې چې خبره لیکلې وي هغې سره سم وچلېږي، قانون نه باید هیڅوک لوړ اوچت ونه اوسي.
د یادونې وړ ده چې وخت په وخت په پاکستان کې سیاسي مشران په بیلابیلو نومونو یاد کړل شوي دي، د هغوی پر ضد په عدالتونو کې مقدمې شوي دي او سزاګانې ورته ورکړل شوي دي، خو داسې ډېر کم شوي دي چې کوم پوځي مشر هم د غدار په نوم یاد شوي وي او یا ورته د خپلو ذمهوارو په ټیک توګه نه پوره کولو له کبله د کوم عدالت لخوا سزا اورول شوي وي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 628، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
تاسو مشال ریډیو ری په دوه نیمای کې هم درته د افغانستان امریکا په اړه ریپورټونه لرو او سره سره د باختر سوریه د بی کلتوري پروګرام هم وړاندې کوو. اوس لسمې بجې سوي دي. اسرار الله مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شوی، بل خو د ګرمۍ له وجې د مړو شمېره 1100 ته رسېدلې. د مشرۍ خبريال وایي سین صبح کې له تېرې یوې اونۍ څخه روانه سخته ګرمۍ تر څه حده کمه شوې او یوازې 14 کسان پرون د ګرمۍ د لاسه مړه شوي دي. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې وشوې. د مشال ریډیو خبریال وایي بیګام خام د بجوړ جنسي د مامونو تحصیل په ګډ کلی کې 14 یو سیمیز مشر سید عارف وجل او دوه کسان یې جوبل کړی دي. د بلوچستان حکومت حق وسلوالو ته د عام معافی اعلان کړی. څوک چې وسله دي او د پورام د وګړو غوندې ژوند کوي، دا پریکړه دغې صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې شوې. د افغانستان د ګونو چارو وزیر نورحق علومی په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته خپل سفر منسوخ کړی. د وزارت ویان صدیق صدیقی پر مشرۍ ډو ویل اسلام آباد ته د ګونو چارو د وزیر سفر په افغانستان کې د امنیتي مسلو مصروفیتونو له امله منسوخ شوی دی. پرون په تیونس، کویت، شام او سومالیا کې سغدري د وسلوالو په لسګونو کسان وجلی دي. په تیونس کې پرون د سمندر په غاړه په یو استراحت ځای کې یو وسلوال 9 کسان په ډزو وجل، مرتکون کې وروسته د پولیسو په ډزو وجل شو. همداراز په کویت کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې ځانمرګي بریدو 20 کسان وجل. د دې حملې پلا اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. هم پرون د شام په کوباني ښار کې داعش وسلوالې ډلې په لسګونو کسان وجلی دي. بل خو په سومالیا کې هم بوکو حرام بلخوا په سومالیا کې هم اشهاب وسلوالې ډلې څه باندې 50 کسان وژلي دي.
د خبرونو لنډیزونه له اسرار الله مومند واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سحر کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د متحده قومي مومن په حواله د بی بی سي لخوا د خپور شوي رپورت پاکستان حکومت نوټس اغسته دی او په دې لړکې د پلټنو حکم ورکړی. د غرنګ د داخله چارو وزیر د برتانی حکومت ته یو خط عام لیکلی چې دې لړکې د ثبوتونو دوی ته ورکړي چې دا شند د پاکستان حکومت د معاملې جړلې ته ورسي. د ادارې په وینا په بی بی سي رپورت کې یو سنگینه مسله په ګوته کړې شوې ده. د کومې پلټنې چې په کار دي، ځکه چې د هندوستان نه د پاکستان پر ضد پیسې اغستل د ډاکټر عمران فاروق د مرګ نه هم غټه مسله ده او په دې باندې د کار کولو ضرورت دی. اداریا اخري کې وایي باید چې دې لړکې پاکستان حکومت د اقوام متحده سره رابطه وکړي. نو پکار ده چې پاکستان د دې معاملې جړلې ته رسیدو لپاره نوري پلټنې وکړي او دا معامله منطقي انجام ته ورسوي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د نړیوال بینک لخوا پاکستان ته میلاویدونکي قرضې سره د پاکستان د زر مبادله ذخیرې د 13 ارب ډالرو نه واوړې دي او د دې ریکارډ اضافه سره د مالیې وزیر په ځای فخر کولی شي چې د دې معاشي اصلاحاتو باندې نړۍ اعتماد شروع کړې.
کړي او دې سره د حکومت په هغه خبر هم اعتبار کېدی شي چې وای روان کال اخیر پورې به د زر مبادله ذخیره شل ارب ډالرو نه واوړي. اداریه مخکې لیکي چې دې قرضه کې به شل کروڑ ډالر د تعلیم په وده او باقی د نجکاري عمل کې په تیزۍ راوستو او سماجي تحفظ پرنګ مختلفو سیزونو خرچ کولی شي او ظاهر ده چې دا مالیاتي ادارې هغه وخت قرض ورکوي چې کله دوی ته تسلی وي چې قرض د کوم مقصد دپاره اغستی شوی دی هم په هغه سیزونو خرچ کیږي. اداریه اخري کې لیکي چې د غیر ملکي مالیاتي ادارو اطمینان په خپل ځای، خو پکار دی چې حکومت دا ټولې قرضې د نمود او نمایش د منصوبو په ځای په داسې کارونو خرچ کړي چې ورسره قومي ترقۍ کې تیزي راشي او د خلکو د ژوند معیار ښه شي. که داسې نه وي نو بیا به دا قرضې په ملک او قام اضافي بوج وي او پکار دی چې بیا په دې اړتیا کمه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل په مقاله کې په پاکستان کې د زیاتې ګرمۍ له کبله اوښتې ځانې زیان ته کتنه کړې. د مقاله لیکي چې په پاکستان کې که څه هم د ګرمۍ زور کم سوی دی، خو د ګرمۍ وهلو په مړو کې لا هم زیاتوالی دوام لري. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو اترو موضوع څېړلې. د ورځپاڼې لیکي چې امریکا ولسمشر باراک اوباما باید له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه ممکنه تړون پر شرطونو کلک تری شي. پوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې د پاکستان په جنوب کې که څه هم د ګرمۍ زور کم سوی دی، خو ګرمۍ وهلي په سلګونه کسان لا هم په روغتونونو کې تر درملنو لاندې دي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په سین صوبا کې راغلي د ګرمۍ څپې د جمعې تر ورځې لږ تر لږه تر زرو زیات کسان وژلي وو. د ورځپاڼې په لیکنه په روانه اونۍ کې مذهبي عالمانو فتوا ورکړه چې که چیرې د ګرمۍ له کبله د خلکو ژوند ته خطر وي نو هغوی باید روژې ونه نیسي. د صحت څانګې چارواکو ویلي چې دوی ته په دې اړه کره معلومات نسته چې آیا د ګرمۍ له کبله په مړو کسانو کې څومره خلکو روژه نیولې وه. وال سټریټ جرنال لیکي چې په کراچۍ کې د زیاتې ګرمۍ له کبله د بجلی په ضرورت کې هم اضافه سوې ده چې له وجې د ښار ډېرې برخې له بجلی بې برخې سوې دي. ورځپاڼه لیکي چې د بجلی د کموالي پر ضد د کراچۍ په یو شمېر برخو کې خلکو په وړه کچه احتجاجونه هم کړي دي. په دې ښار کې د بجلی د رصد ادارې کې الیکټریک ویلي چې په کراچۍ کې د بجلی کمی ځکه زیات و چې یو خوا د ګرمۍ بوجو او بلې خوا ته یې خلک په ناقانونه توګه استعمالوي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د روانو خبرو اترو موضوع څېړلې ده. ورځپاڼې لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته پکار ده چې له ایران سره د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د ممکنه تړون پر شرطونو کلک ودرېږي. ورځپاڼې لیکي چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه به د روانې میاشتې تر دیرشمې نېټې یو دایمي تړون ته رسېږي. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه له تیرو دولس کالو راهیسې خبرې اترې روانې دي، خو دا وروستۍ څو ورځې یې ډېرې ننګونکې دي. د فاینانشل ټایمز په لیکنه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لپاره به دا تړون د بهرنۍ تګلارې په لړ کې یوه لویه لاسته راوړنه وي، دا ځکه چې د امریکا او ایران ترمنځ خپلمنځي اړیکې د همدې اټومي پروګرام له کبله له تیرو شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې کړکېچنې وي. د ورځپاڼې په لیکنه دا تړون به د ایراني ولس لپاره د یو داسې پړاو پیل وي چیرې چې به دوی له نړیوالو بندیزونو راووځي کومو چې د دوی ورځنی ژوند اغیزمن کړی دی. د فاینانشل ټایمز په لیکنه خو بیا هم امریکا باید له دې خبرې پر شا نه سي چې له کنګل کېدو وروسته د ملګري ملتونه باید د ایران د اټومي پروګرام جاج واخلي او د اټومي وسلو د نه جوړېدو پخلی وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا کورنی امنیت وزیر شخ کړی چې د دې هیواد خپلواکي ورځ په مناسبت د امنیت په برخه کې چې د ګامونو واخیستل سي، دا امر په فرانس، تیونس، سومالیا او کویت کې د ترګر بدونو وروسته ورکړل شوی دی. تفصیل احمد تکل راکوي.
په تونس، کویت، فرانسه او سومالیا کې له تروریستي حملو وروسته د امریکا د کورنی امنیت وزیر له مسؤولو امنیتي چارواکو وغوښتل چې د جولای په څلورمه نیټه د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ د کلیزې په درشل کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. جی جانسن وویل د امریکا خلک باید د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په پلان شویو مراسمو کې ګډون وکړي، خو باید خورا زیات زیرو ووسی او ده هر راز مشکوک عمل راپور ورکړي. جانسن زیاته کړه چې امنیتي ادارې به د هغو اقداماتو په ګډون چې عام خلک به یې احساس نه کړي امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې حملو ترمنځ د تکتیک له پلوه د اړیکو کومه نښه تر اوسه نه ده لیدل شوې، خو یادونه کوي چې واړه تروریستي حملې وې. په تونس کې پرون یوه وسلوال د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې پر توریستانو ډزې وکړې. نږدې 40 کسان یې ووژل او تقریبا په همدې شمېر نور یې ټپیان کړل. په کویټ کې یو ځان وژونکي د شیګانو په جومات کې ځان والوزاوه، څه کم 10 کسان یې ووژل او له 200 زیات یې ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. په فرانسه کې د ګاز په یوه امریکایي پلورنځي کې یوه کس چې ګمان کېږي له افراطي اسلام پالو سره یې اړیکې درلودل د خپل امر سر غوڅ کړ، او په سومالیا کې له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې د 1300 ځواکونو پر یوه اډه حمله وکړه. افریقایي ټولنې د دې حملې د تلفاتو رسمي ارقام تر اوسه نه دي ورکړي، خو سیمهییز چارواکي وایي شاوخوا 1500 سرتیري وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو دا حملې په کلکه وغندلې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی وویل متحد ایالات په فرانسه، کویت، سومالیا او تونس کې تروریستي حملې چې لسګونه بېګونه ملکی وګړي او د سومالیا په پیخه کې 1300 مړه او ټپیان کړل په کلکو ټکو غندي. موږ د دې حملو د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواخوږي څرګندوو. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مشر جان ارنست په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو وویل تروریزم په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري، او متحد ایالات به له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه هڅه وکړي چې په ټوله نړۍ کې د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا هم دا برید وغنده. سرمنشي بان کی مون وویل دا حمله به د تروریزم پر ضد جګړه نه یوازې کمزوري نه کړي، بلکې نوره به یې پیاوړې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې خونړۍ حملې د غندنې ترڅنګ د هغې تنظیمونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نورو اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې د بربریت پر ضد جبهه کې به یو موټی ووسی.
احمد تکلو بلخوا بیا د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې له طالبانو څخه په نورستان ولسوالۍ کې ولسوالۍ نیولې ده. دا ولسوالۍ پرون د یو لنډ وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې وه. احمد تکل به یو ځل بیا رپورټ وړاندې کړي.
وسلوال طالبان له سختو تلفاتو وروسته د نورستان لوانت وایګل ولسوالۍ څخه په شاشول. دا ولسوالۍ پرون د لاند وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده، خو طالبان چې د چارواکو په وینا سلګونه وسلوالۍ د ولسوالۍ د نیولو لپاره تیار کړي وو، د دولتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول او په شاتګ ته اړ وتل. د کورنیو چارو وزارت او سیمهییز چارواکي د وسلوالو طالبانو له پرونی حمله وروسته د وانت وایګل ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د تصفیهوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ګروهی از مخالفین بالای ولسوالۍ وانت وایګل
یو شمیر مخالفینو د نورستان ولایت پر وانت وایګل ولسوالۍ حمله وکړه، او امنیتي ځواکونو چې په ولسوالۍ کې وو مقاومت وکړ، او د اضافي ځواکونو په مرسته دا ولسوالۍ تر یوه حده تصفیه شوې، خو لا هم زموږ امنیتي ځواکونه په تصفیهوي عملیاتو بوخت دي. د وانت وایګل ولسوال رحمت الله رحمت ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو تر ادارې لاندې ده. د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم په وینا نږدې 2000 وسلوالو طالبانو پر وانت وایګل ولسوالۍ په برید کې ګډون کړی و. ولسوال رحمت الله وایي چې طالبانو د پرونی حمله په ترڅ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د وانت وایګل 15 اوسیدونکي ووژل.
عوام خلک 15 کسان یې ایستل چې وو کسان یې په ځای په ځای شهیدانو او نورې زخمیانو. شپږ نفره د ملکي دي چې زنانه پکې شته، ماشومان پکې شته، ښځې پکې شته. د عوام
سیمایزو چارواکو مخکې ویلي و چې دولتي ځواکونه د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي په خاطر لوانت وایګل څخه ووتل او په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط وکړ. د نورستان امنیه قماندان جنرال خلیل الله زیایی تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ له نیولو وروسته د وانت وایګل ولسوالۍ ودانی، ښوونځی، کلینیک او ورسره نږدې د عامو خلکو کورونه سوځولي دي.
دا احمد تکل رپورټ تا غوښوست. د مشال ریډیو دغه رواني غړي خبري برخه پای ته رسیده او اوس هم له شمنې سره سم د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې کوربه بازو مطابق دی.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې په پښتو ادب کې د سفرنامې په اړه ریپورت ولرو. بیا به لوتلي افسانه لیکونکي نورالامین ایسوبزی سره د افسانې په ننو پرون یو مرکه ولرو او په اخیره کې به د علي اکبر سیل په غږ کې د هغه د مناجاتو یوې برخې ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. سفرنامه یا یونلیک داسې یو ژانر دی چې لیکوال پکې یو ځای، سیمې یا کوم هیواد ته د تلو پر مهال د خپل سفر حالات بیانوي. په دې وروستیو کلونو کې چې لیکوال په هیواد کې دننه او یا هم بهرنیو ملکونو ته سفرونه کوي، اکثره یې د خپل سفر خواږه او تراخه له نورو سره د سفرنامې په ډول شریکوي. دا چې پښتو ادب کې د سفرنامې لیکل څومره اړین دي یا دا چې د پام وړ کار ورته شوی او که څنګه، په دې رپورټ کې ورته تم شوي یو. سفر د عربی ژبې او نامه د فارسی ژبې کلمې دي چې د دواړو له ترکیب څخه سفرنامه جوړه شوي چې پښتو کې ورته یونلیک هم ویل کېږي. سفرنامه د هنري لیکونو یو ژانر دی چې لیکونکی پکې یو ځای ته د خپل سفر حالات انځوروي. سفرنامه یوازې گزارش یا راپورتاج نه وي، بلکې لیکونکی پکې د پیښو او انځورګرۍ تر څنګ د هرې پیښې یا ځای په باب خپل نظریات او احساسات هم رانغاړلی شي. د سفرنامې د لیکنې طرز د لیکوال د ذوق او سلیقې پورې اړه لري. پېښور پوهنتون کې د پښتو اکاډمۍ غړی ډاکټر احمد علي عاجز چې په سفرنامه یې پی ایچ ډی ډیګري اخیستي وایي چې په پښتو کې د صدیق الله رښتین سفرنامې تر نورو هغو ډېرې خوښې شوې دي.
په سفرنامه کې چا د سفرنامې حق ادا کړی دی؟ استاد رښتین دیارلس سفرنامې لیکلي دي. دا هغه هنر دا دی چې زه به دا ووایم چې دا هغه وړې وړې جملې، سلاست، منظرکشي، سادګي او د هغه اقتصادیات ماجیات او داغه جون زاک ټول چکم نه قلم ته پداسې کلی انداز کې سپاری لکه لستون کې وای چې ورځي په لسترګو للم. دیم سړی چې کوم دی آغا زمونږ د دې سیمې نصر الله خان نصر، د ام سفر چې دی د ام سفر نصر سی په خپل قلم کې کیمرا ګرځوي نو بیزای بنوی.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد ببرک میخیل چې خپلې هم د امریکا سفرنامه لیکلي وایي چې سفرنامه باید په دومره قوت سره ولیکل شي چې لوستونکي خپل سفر کې ور شریک کړي.
لوستونکو ته خو تر ډیره ګټه دا ده چې یو څوک چې یو سیمې لیدلی یا یې نه لیدلی، کې لیدلی یا هغه بیا بیا د خلکو په ذهن کې انځوروي، کې نه لیدلی د یوې سیمې په برخه کې خلکو ته داسې معلومات ورکوي چې واقع دی په خپل هغه سیمې ته روان دی. همدارنګه تاریخي معلومات په دې کې وي، د جګړو واقعیات په دې کې وي، د خلکو کلتور په دې کې تمثیلیږي، اقتصادي پرمختګونه په کې چې مخې ته راغلي دي سیمې په برخه کې تاغې په اړه معلومات وړاندې کیږي. دا به د لیکوال کمال وي چې هغه دومره دلچسپ کې لکه د یوې کیسې یا د یو ناول شکل ورکړي لوستونکي تر هغې پورې چې موضوع پای ته ونه رسوي پرې نه.
سفرنامه د هنري نثر داسې یو ژانر دی چې تر هر څه د مخه باید لیکوال منظرکشۍ ته پام ورواړوي. پېښور پوهنتون کې د اسلامیه پوهنتون مشر پروفیسر اباسین ایسوبزی وایي چې د طاهر تقلیدی افسانی زکه خوخی دی چې منظر کشی ته په کې پام اړولې دی.
زمون د پښتو سفرنامو په سر کې کوم سفرنامه راځي نو پای کې زما سفرنامه د سید قانتا بیگم یو سفرنامه ده چې د یورپ د یو څو ملکونو سفر کړی دی. پای کې دغه علاقې د تهذیب او تمدن په حق له ډیر په ګټور انداز کې خبره کړې ده. د دې نه پس چې بیا ما کوم سفرنامه لوستي دي خصوصا د طاهر افریدی یو سفرنامه ده لاړ شه پېښور ته او زه چې ځو کابل ته پاغې کې دغه سفرنامه په کردارونو کې یو کردار زه هم یم. نو دې وجې نه هغه منظرونه چې دي طاهر صاحب دومره په جادوګرۍ باندې راجمع کړي دي او راخوندي کړي دي چې زه ګڼم چې پایې کې دای سره د تاریخ سره سره هغه واقعات او هغه د علم او ادب او د هنر نه ډکې جملې او خبرې د ادیبانو شاعرانو یا د منظرونو نه چې طاهر صاحب څه پخپله کشید کړي دي چې هغه کله لیکلي دي نو یقیناً چې دغه ډېرې زما خوښې شوې سفرنامې دي.
د پښتو ادب استادان وایي چې پښتو کې داسې سفرنامې ډېرې کمې په نظر راځي چې پنی او تخنیکي لوازماتو ته پکې پام اړول شوی وي او بیا هم په دغه برخه کې کړي کار ته د قدر په سترګه ګوري او تمه لري چې نوي لیکونکي به د سفرنامې ژانر ته پام ورواړوي چې په دغه برخه کې هم د پښتو ادب لمنه خیرازه شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو که د پښتو ادب افسانې ته وکتل شي نو څرګنده به شي چې نیمه پیړۍ د مخه چې کومو وتلو لیکوالو افسانې لیکلي نن هم ورته نوي لیکوال ګوته په غاښ. د افسانې د نن او پرون په اړه مو د وتلي افسانه لیکونکي نورالامین ایسوبزي مرکې ته رابولم.
ایسوبزي صاحب محترم، تاسې د یو افسانه نگار په حیث باندې که ماته دا ووایئ چې په خیبر پښتونخوا کې چې نن سبا کوم زلمي لیکوال د افسانې په ډګر کې رامنځته شوي دي، د دغو افسانو ته تاسې په کوم نظر ګورئ؟
زلمي چې دی نو هغه ځان سره د خپل دور معروضي حالات هم راړي، د خپل دور موضوعي حالات هم، د خپل دور ستونزې هم دا په خپل ځای ټیک کړل. خو لکه څنګه چې ډاکټر اسرار صاحب ماته په یو ټلیفوني مرکه کې وویل چې یسړیا تا هم افسانه بس کړې ده او د ځوانانو د افسانې په نوم باندې سبل څه کار شروع کړی دی، نو ته زموږ د پاسون رسالې له کله کله افسانه لیکه چې دا ځوانان ګوري چې افسانه څنګه لیکل پکار دي. زما خیال دی چې بعضې زلمي ښه دي افسانه لیکي، په افسانه پوهېږي، درې څلور کسه داسې شته. خو چې موږ مجموعی خبره کوو نو لکه موږ سره زموږ د عمر یا موږ نه لږ کشر عمر یا زموږ د عمر سړی چې د فاروق سرور هغه خواري کوي د سویلي پښتونخوا ښه افسانه لیکي، د جدید افسانې نه خبر دی. او زما خیال دی چې لس پنځلس کاله په دې کې داسې افسانه چرته زما د نظره نه تیر شوې په پښتو رسالو کې یا په اخبارونو کې چې ډیرو خلکو لیکلي دي. ډاکټر نگهت یاسمین افسانې لیکلي دي، په بعضې کسانو ولې افسانې را لېږلي هم دي، افسر د بنیر زموږ یو ملګری دی، داسې نور زلمي دي چې را لېږلي هم دي، موږ لیکل ول هم کړي دي. او زما د نظره داسې افسانه نه ده تیره شوې چې هغې زه ځان ته راښکلی یم.
که وکتی شي نو د افسانې دپاره چې کومه تیوري لیکل شوې ده دا تقریبا اویا اتیا کاله پخوا لیکل شوې، نن هم زموږ پښتانه زلمي په هغه تیوری باندې روان دي. آیا فکر نه کوئ چې دغه د نوي حالاتو سره، د نوي رجحان سره د افسانې دپاره هم تیوري نوي شي؟
زما خیال دی چې دا تجربه خو وشوه په اردو کې، په انګریزي کې وشوه، بیا په اردو کې وشوه چې افسانه د خپل روایتي چوکاټ نه راووته او د علامت په لار باندې تجرید ته ورسېده او بیا په ټوله دنیا کې واپس روانه شوه. زما دا خیال دی چې افسانه چې کومه ده، یو اداره چې موږ تجربه چې کوو کله او چې کوم موږ د نوي دور تقاضې کله رانغاړو په خپل تخلیق کې، نو دا خو موږ د ماهیت په لحاظ سره هم کولی شو. لکه ضرورنه چې موږ د سخت په لحاظ سره خامخا د یو څیز سخت روان کړو، لکه د سونو کالو د سفر نه پس چې یو سخت جوړ شوی وي نو هغه رواني په مخ کې هغه ته د ارتقا د پړاون نه خپله تیریږي. دا څوک نه چې کینی او هغه له نوې شی جوړ کړي داسې په یو لمحه کې. زما خیال دی چې دې وخت کې چې کوم افسانه لیکلی شي نو دا هغه افسانه نه ده محکمه چې د نن نسل کاله مخکې لیکل شو د ماهیت په لحاظ سره هم د جملو په لحاظ سره هم د ټریټمنټ په لحاظ سره هم خو بیا هم زه دا ګڼم چې کیسه چې ده نو دا د افسانې بیک بون دی او ځینې خلک د جدید افسانې په نوم باندې کیسه ردی نه استل غواړي علامتي افسانې ما هم لیکلي دي خو زه دا ګڼم چې علامتونه مانوس وي او د کیسې خواږه په پس منظر کې وي ځکه چې افسانه به هر حال د کیسې په بنیاد ولاړه ده کچره دا مونږ دین آپ لکونو بیا بس بل څه شی وی افسانه بنی دا ټیک ته یو تخ تخلیق کار که اسی او ادب لطیف لري کی یو نصری ټوټه ولي کی نو هغه هم لکه د خلیل جبران بلا ترجمه شی وی سزونه دی په بلا چبو کې اوریدلی دی کی بیا هم زور دی هغه ځان له خبره ده او چې سو پورې مونږ د سنب خبره کو چې دا افسانه ده نو مونږ وګورو اصلي غختنې به پوره کو خود جدت یا جدیدیت په نوم باندې به مونږه د اسناف او هولیا هم نروانه ځکه چې هغې نه بیا این آر کی پیدا کیږي او هغه بیا هر سړی به خپل خبره کوي چې دا زه افسانه لیکم
صاحب ستاسې مطلب دا دی چې هغه کومه تیوري چې لیکلی شوې ده هغه پنی لوازمات چې کوم تشریح شوي دي او تر مونږ او تاسو را رسېدلي دي په هماغه باندې زلمي لیکوالو ته پکار دی چې افسانه
د خپل دور عصري تقاضې په ذهن کې وساتي روح اثر او په عکا چوکاټ کې افسانه لیکي او بیا چې دی افسانه په خپل ازي زه ګڼم چې د سنب په اس باندې افسانې چې کوم سفر کړی دی را رسېدلې ده او کله تجربه دا ثابته کړه چې د تجرید نه بیا واپس لاړله نو زه وایم چې کیسه یې ونه بایلي نور که څه تجربه کوي هغه نو دا هغه حق دی ځکه چې هر دور ځان سره خپلې تجربې راړي خپل سیزونه راړي خو لکه کیسه یې چې افسانې وبایلله نو بیا ورته افسانه نه شي ویلې بل چې هر څه یې نو ټیک
روسته پښتنه ده یوسفزی صاحب کومنګ او تاسو د نن نیمه پیړۍ مخکې کیسو ته تم شو مثلا میر مهدی شاه بچا ولولو قلندر صاحب ولولو همداسي د هغه وخت سره امیش خلیل صاحب کیسی ولولو یا نور زمونږ هغه وخت سره چې مطرح کیسی لیکوالو اجمل خټکم کیسی لیکلي افسانی لیکلي نو هغه افسانی او د وسنۍ دور افسانی څومره بیلانس کولای شي توازن یې څنګه
سم خیال چې موضوعات په لحاظ سره خو د نوی دور موضوعات او رجحانات لکه مثلا په جنسیات او په نفسیات او په یوازې توپ په دې ګلوبلایزیشن دا چې کوم جنگ راغلی دی په دې باندې د موضوعات په لحاظ سره دنن افسانی ته بلا خبرې راغلی دي تیار پرې دی په یو کار کړی دی زما په بازي افسانو کې مشته ده فاروق سرور هم شته ده نور زبیر اسرت دي ټول سوره پوری چې د افسانې د معیار خبره ده زما خیال چې کوم معیار زمون کلاسیک جوړ کړو لکه د شلمی صدې کلاسیک ته چې پای کې کلندر سے د افسانې د پاره چې کوم زما خیال چې پاغي باندې مونږه یو وینچ ځاپنه ده کړی لکه د گجرې چې کوم معیار دی یا د نور زمون چې دا دور کوم افسانه نگار دی د افسانې د فن چې مونږ کله خبره کوو د هغه د فنی تقاضو زما خیال چې تاسو سره مونږه دا نشو ویل چې ګنې مونږه د هغه نه مخکې افسانه بوتلې ده د موضوع خبره ټیک ته موضوعات نوی راغلی دي او صرف یو سړی داسې دی چې زه ګڼم چې هغه لغون دی بعضې سیزونه د هغه نوي دي او هغه د فاروق سرور
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د وتلی شاعر علي اکبر سیل په خواږه غږ کې د هغه د مناجاتو یو برخه
دنیا د غم نه ډکا شور غوغا د زکا اسمان دې خړ په لګو جوړ دې لړزان پز مکا نوراج دې د جنگ او جنون زدر نه وړم سکون د جنگ پرست لاس نیول غړی سرکار ربا زما دلدار ربا تخو یکن فیکن زدر نغړم سکون غرون باندې کلی دی کمه د خار کلی دی د هر ګلاب پشوندو د اور لمبی بلی دی ټول دی بے حال زبون زدر نغوالم سکن رنگ می د جون سنگ لراول نو بہار ربا زم دل دار ربا تخوی کن فیکن زدر نغوالم سکن دوار ڈک ملکنا چپی چپی دی غرنا د اباسی نو کابل چپی چپی سندنا مری میں دتن دنش پن زدر نغوالم سکن جنت وطن میں یزیدانو تمس پارا ربا زما دلدار ربا.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.